لاس په جیشپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو دمګړی خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته به واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکاو ته تللی. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په تامینېدو کې به نړیوال ځواکونه مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. او نن د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د لوبډلو مسابقه ده. د خبرونو تفصیل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال تاد والټرز د جمعې پر ورځ ویل چې د ده له اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحد ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتې شي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیرونی له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لوري هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو له څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت
دی. وی قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وو. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال و. لشه مرغه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمي لیکلي چې ماین دښمنانو یې شوي او د والیبال د لوبې په وخت کې انفجار کړی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګله دېش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې له دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درېو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګله دېش د زیمبابوې لوبډلې ته په درېو وکټو ماتې ورکړه. هره لوبډله به دوې مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 24مه وشي. د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. او روسي خبر ده چې د روسیا او بیلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړي پوځي تمریناتو کې 12000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته یې 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپتر او لازم نظامي مواد استولي دي. د روسیا او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بلاروس کې شوي وو او نږدې 14000 عسکرو ګډون پکې کړی و. د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یوه ډله ماسکو ته تللي چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی 2 ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې برید ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشارې په واشنګټن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریس لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسي آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دی. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي، خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نږدې 2 اونۍ پاتې دي. تر 2 اونیو هم کم وخت پاتې دی. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې یوه امریکایي جنرال تاد وولټرز ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د رای ورکولو د بهیر د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو انتخاباتي مواد ځینو ولایتونو ته رسیدلي دي او په ځینو ولایتونو کې د امنیت ستونزې شته. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډیر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسی مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اورزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سم نه ده، خو مګر اکثریت ولسوالیان و اکثریت ولایتون هم موش خوابات لرو او خطل به تخنیکی او لوجستیکی به برخه که موش آم تا آمادگی لرو. مثلا تا کابل، پنشهر، بامیان، دایکندی به دقیقه ولایتون هم ممکن یه و یه دو هم مرکزون هم بسته بی، خب مگر به اکثریت مراکز باز بی، خب مگر به بعض ولایتون چه ده امنیتی پله هاست که موش اصول ده لرو پغزایی که موش کولای نشه چه نغارو چه خپل تروندان و زان تحجید لانده.
ابراهیمی تنگار وکر چه ده مناسب و انتخاباتو ترسر کولو تا تیار دی او غاری دست کار وکر چه پر دیر دیموکراتیک پروسه ده ولس باور تینگ ری. ده افغانستان ده تکونو خپلواک کمیسون 15303 اویا انتخاباتی مرکزونه تثبیت کردی. خود ده کمیسون ویاند کورنوی 4 وزارت په حواله وویل چه لشت لشت 4 مرکزونه شاید ترلی پاتسی. پا دیر دول با پا 4 نه سوا دو څلوېښت مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولی سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د څلوېښت او پنځه څلوېښت زره ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوې وې او درغلۍ ته لاره برابره سوې وه. عبدالعزیز ابراهیم وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلۍ د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمي په وینا د افغانستان شپږ ویشتو ولایتونو د ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو د کابل څو ورځپاڼو ته واصل وصال کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د ولاړ بهیر او د جګړې د شدت په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې د وژنو د دوام پایله څه ده. په سرمقاله کې راغلي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او هم افغان ځواکونو، چې په پایله کې دواړو لورو ته درانه تلفات هم اوښتي، ځکه په جګړه کې حلوا نه ویشل کیږي بلکې پکې مرګونه او ماتمونه وي. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر محمد اشرف غنی پرونی د خبرې هم راخیستې چې ویل په تیر یوه اونۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر زرو زیات طالبان وژل شوي دي، خو د سرمقالې لیکوال زیاته کړې چې که د ولسمشر غنی دغه د زرو طالبانو د وژل کېدو دعوا رښتیا وبولو نو معنی دا نه ده چې حکومت بریالی او طالبان مات شوي دي. د ویسا په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د ولسمشر غنی دغه کمپاینی رجزونه اصلا زموږ په هیواد کې د هدیرو د ډیرېدو او دیرو د سړېدو او شړېدو په معنا دي، ځکه زرو طالبانو په بدل کې تر زرو ډیر عام افغانان وژل کېږي، دا شان تر 1500 تن امنیتي ځواکونه هم پرې قربانېږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې سرلیک لیکلی چې ولسمشره وینه په وینه نه وینځل کېږي. په دغه سرمقاله کې راغلي لاغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، جګړې هم زور واخیست او دواړو خواوو د یو بل د ځپلو په هدف درانه عملیات وکړل چې حکومت پکې د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا لري. د سرمقالې لیکوال د ولسمشر په پرونیو خبرو چې ویل په تیر یوه اونۍ کې زرګونو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې، سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې ولسمشر غني د ټول افغانستان د جمهور رئیس په توګه له سولې پرته باید بله خبره ونه کړي، خو د واک د دوام په نشه کې پرون داسې څه وویل چې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره په هیڅ صورت نه ښایي. د دنیا د سرمقالې لیکوال لیکي چې زموږ په باور ولسمشر باید تر بل هر چا د سولې د خبرو د بندېدو مخالف وای او اجازه باید نوې ورکړي چې دغه ژوند بخونکې بهیر دې درېدلې وای، خو له بده مرغه چې ولسمشر تر جنگ سالارانو زیات د سولې د بهیر په درېدو او طالبانو ته د مرګ شوبلې پاړولو خوشاله شوی دی. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې د جګړې ښکېل اړخونو ته ویل شوي چې وینه په وینه نه وینځل کېږي، نو غوره دا ده چې د جګړې د شدت پر ځای دې د سولې بهیر ته شدت ورکړل شي او د امریکا له لورې رامنځته شوی خنډ دې په خپله لرې او هیواد دې سولې او امنیت ته ورسول شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله بیا په دې سرلیک ده چې خلیلزاد باید پر افغانستان د معاملې حساب ورکړي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس احضار کړی او ترې پوښتي چې د سولې په نوم پر افغانستان څه معامله کوله. هیواد لیکي چې طالبانو سره په قطر کې د خلیلزاد پټه معامله اوس نه یوازې په افغانستان